آقا رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا.
د امریکا جا آشنا رادیو ډیر قدرمن اوریدونکو، السلام علیکم. زه شافیه سرداریم. دا دی د امریکا جا آشنا رادیو لومړی سهارنی پښتو خبرونه پیل سوه. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ د روانو حالاتو په باره کې رپورټونه لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې سید بختیار شاه به تاسو ته ووایي.
درنو اوریدونکو السلام علیکم، او دا هم د دې ساعت د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان د اراضیو ادارې ویلي دي چې د غضب شوو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو دپاره د څه باندې 13,300 غصب کوونکو نومونه عدلي او قضایي دورو ته سپارلي دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان وایي چې د جمهور ریاست او پارلماني انتخابات د ټاکلي وخت نه مخکې پیل شي. او د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم اون اونګ سره کتلي دي. او دا د اوس پام وکړئ د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان د اراضیو اداره وایي چې د غضب شوو دولتي ځمکو د بیرته ترلاسه کولو دپاره د څه باندې 13,300 غاصبینو نومونه عدلي او قضایي ادارو ته سپارلي دي. د دغې ادارې د اطلاعاتو او اړیکو رئیس حشمت الله ناصری امریکا غږ ته ویلي دي چې دا کسانو 1.6 میلیونه جریبه دولتي ځمکه په ټول افغانستان کې غصب کړې ده. اکثره غاصبین پخواني جهادي قمندانان او زورواکان دي. د ترکیې جمهور رئیس رجب طیب اردوان ویلي دي چې د جمهور ریاست او پارلمان انتخابات د ټاکلي وخت نه مخکې پیل شي. ټاکل شوی وه چې انتخابات د 2019 کال د نومبر په میاشت کې شوي وي، خو ښاغلي اردوان د سیاسي ګوندونو د استازو سره د غونډې نه وروسته ویلي دي چې انتخابات د همدې کال د جون د میاشتې په 23 پیل شي. ښاغلي اردوان ویلي دي په کار ده چې د ستونزو سره د مبارزې لپاره د نوي سیستم هر څومره چې تر امکان لري عملي شي. په ترکیې کې په 2019 کال کې په یوه ریفرنډم کې د هغه ملک خلکو د خپل ملک سیاسي نظام د پارلماني نه اجرایوي نظام ته بدل کړی دی، مګر په سیستم کې دغه اصلاح به د جمهور ریاست د مقام د راتلونکو انتخاباتو نه وروسته عملي کیږي. سیاسي مبصرین داسې فکر کوي چې د ترکیې اقتصادي وده چې اوس په کال کې 1% ده هم کېدای شي د جمهور رئیس اردوان په ګټه تمامه شي. دغه مبصرین وایي نو په دې خاطر ښاغلی اردوان غواړي چې د وخت نه مخکې انتخابات پیل شي. د امریکا د استخباراتو د مرکزي ادارې مشر مایک پامپیو د شمالي کوریا د مشر کیم جون اونګ سره کتلي دي. د امریکا جمهور رئیس ویلي دي چې دا ملاقات تیرونه شوی دی. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پرون په ټویټر کې لیکلي دي چې د سی آی اے مشر مایک پامپیو 13 اونۍ د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اونګ سره کتلي. ښاغلی ټرمپ وایي چې د کیم جونګ اون سره د ملاقات په جزئیاتو کار کیږي چې دا د نړۍ او په ځانګړي ډول د شمالي کوریا لپاره ښه خبر دی. د واشنگتن دی او تاسو د امریکا غږ نه د نړۍ خبرونه اورئ. د ملګرو ملتونو مقامات وایي چې په سوریه کې د دوما په خار کې د دغې نړیوالې ټولنې په یوه هیئت ډزې شوې دي. په دغو ډزو کې چا ته تاوان نه دی رسېدلی او ټول بیرته روغ رمټ د مشت ته ستانه شوي دي. د کیمیاوي وسلو د سار د نړیوالې ټولنې د تحقیقات اوس هم دې ته منتظر دی چې د دوما خار ته لاړ شي او هلته د کیمیاوي وسلو د استعمال د مسلې په باب تحقیقات پیل کاندي. د تحقیق د غایت د شنبې پوره سوری ته تللی، مګر هغوی ته اجازه نه ده ورکړل شوې چې د مشت ته نږدې د دوما خار ته سفر وکړي. په پاکستان کې یوې محکمې په پاکستاني مقاماتو له دې کبله اعتراضونه کړي دي چې ولې د امریکا په هغه یوه ډیپلوماټ د سفر بندیز نه دی لګولی چې په یوې ټرافیکي پیښې کې د تحقیقاتو لاندې دی. دغه ټرافیکي پیښه د اپریل د میاشتې په 12 نیټه شوې او په هغې کې د امریکا د سفارت موټر چې د امریکا د نظامي اتشې ډګروال جوزف ایمانویل هال چلوو د یو موټر سایکل سره وجنګېده چې د هغې په نتیجه کې 2 کلن عتیق بیک مړ او یو بل تن چې د هغه سره په موټر سایکل سپور و زخمي شوی دی. د وژل شوي شخص د کورنۍ غړو د اسلام آباد د عالي محکمې نه غوښتي دي چې دغه امریکایي ډیپلوماټ نوم دی په هغه لیست کې شامل شي چې بې له اجازې د پاکستان نه وتلی نه شي. په دغه ترافیکي پیښې کې د وژل شوي تن کورنۍ یوه مظاهره هم تنظیم کړې وه او په هغې کې د حکومت نه عدالت غوښتنه کړې ده.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه اوریدل او دا هم د دې خبرونې رپورت. په کندهار کې د پولیسو یو لوړ پوړی منصبدار د ماین په چاودنې کې وژل سوی. سمنوال جانان افغان د پولیسو د چټک غبرګون د کندک مشري کوله چې عمده دنده یې پر ډیورنډ کرښه د بریدونو مخنیوی و. نور حال زموږ د خبریال عزیز الله پوپل په رپورټ کې واوري چې له کندهار یې رالېږلی.
د کندهار د پولیسو د چټک غبرګون د کندک د کمانډان د سپرلی پر موټر مقناطیسي ماین چاودنه کړې. په چاودنه کې سمنوال جانان افغان له خپلې وساتونکي سره وژل سوی او څلور تنه نور ساتونکي یې ټپیان دي. پیښه سهار نه نیمې بجې د کندهار ښار په څلورمه حوزه کې د والي دفتر ته پر غځېدلې سړک د حضرتجي بابا په سیمه کې رامنځته سوې. د کندهار د پولیسو د مطبوعاتي دفتر غړي متي الله هلال امریکا ژغ آشنا رادیو ته د پیښې په اړه داسې وویل:
نن سهار د پلرنن نه چاو د پښتنه کې حتی جانان چې د چټک ورګون کمانډان دی په موټر باندې د چټکې مقناطیسي ماین له امله چاودنه شوې ده. په چاودنه کې خپله حتی جانان افغان په شهادت رسېدلی دی.
په کندهار کې د میرویس حبزبی روغتونی و نوکریوال ډاکټر د خپل نوم نشولو په شرط امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې لې پیښ څخه روغتون ته څلور تنه په ټپي حالت کې روړل سوي چې د دوی روغتیایي حالت نازک دی. د چاودنې په سیمه کې عیني شاهدانو آشنا رادیو ته داسې ویل:
را روانو پر لارې باندې د عیدګاه دروازې څخه مخ داسې د درایي پر خوا باندې هغه لاس کې داسې درب مواردی چې مو کتل موټر وره خسته و انسانان په سلکان سره پراته و.
دلته مې دغه یو ګو موټر روانو لو نو چې سپکې مې بپسو نو د کنټینر سره پټاو شو دروغ ځکه پوری روانو مو پر بالو نو الته سره وسوځل.
سمنوال جانان افغان د کندهار د امنیت قومندان جنرال عبدالرزاق له نږدې او باوري کسانو څخه و چې د دې ولایت د ګڼو ولسوالیو د سقوط د مخنیوي په عملیاتو کې مهم رول درلودي. د غراز نوموړي یو کال وړاندې په سپین بولدک ولسوالۍ کې پر ډیورنډ کرښه د جانګیر او لوکمان کلو پر سر له پاکستانی نظامیانو سره د افغان قواو د جګړې مشري هم په غاړه درلوده. سمنوال جانان افغان له تیرو پنځو کالو راهیسې د سپین بولدک ولسوالۍ د سرحدي پولیسو د چټک غبرګون د کنډک مشر و چې اساسي دنده یې پر ډیورنډ کرښه د بریدونو مخنیوی دی. وسلوالو طالبانو د دې برید مسؤلیت په غاړه اخیستی. ویاندې قاری یوسف احمدی رسنوی ته په یو لیږلي تلیفوني پیغام کې ادعا کړې چې په دې برید کې د کمانډان جاران افغان سربیره د هغه شپږ ساتونکو هم وژلې دي. عزیز الله پوپل، امریکا ژغ آشنا رادیو، کندهار.
غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه موثق او بی‌طرفه معلومات ترلاسه کړي نو د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه تل واوري.
د کونړ په ولایت کې میرمنې وایي د انتخاباتو لپاره د کارتونو د ویشلو مرکزونه دي په داسې سیمه کې جوړ سي چې ښځې په اسانۍ ځانونه ورسوي. همداشان دغو میرمنو د تذکرو د ویش د مرکزونو د جوړېدو غوښتنه کړې ده. زموږ خبریال زبیح الله غازی په دې اړه رپورټ رالېږلی.
د اوس لپاره د کونړ مرکز اسداباد کې د ټاکنیزو کارتونو د ایش 15 مراکز پرانیستل شوی خو د غلطه میرمنې وای د کارت جوړونې محلونه په خونځیو او یا جمعتونو کې دي چې د ښځو ورتګ ستونزمن دی ځکه نو مناسب ځایونو ته د بدلون غوښتنه کوي.
زه غواړم چې په راتلونکي انتخاباتو کې ونډه واخلم. هغه نشي ورته ځکه چې لرې دي نشي کولی هلته ورشي.
راتلونکي انتخاباتو کې خو ښځې ګډون کوي خو د دیو مشکلات د سیده تر وسه پورې یو خدای د انتخاباتو محلونه چې دی دا ډیر جدا جدا دي د خلکو نه یعنی دی تر سیدګی نشي کولې.
دوی وایي کونړ کې اکثره خزی به تذکیرو دي په داسې حال کې چې د ټاکنو لپاره کارتونه پرته له تذکیرې نه ورکي نو غواړي د کارت ویشلو مراکزو ته څیرمه د تذکیرو جوړېدو لپاره زمينه برابر شي.
زمونږ خیال چې دی دا د کور خزی دي دا تذکیرې نه لري. دی چې تذکیرې په اهمیت باندې پیدل دی ولایت له وتلې تذکیرې بیا غستلې خو د دیو د انانه ستونزې دي چې څنګه به د تذکیرو زیاله لاړ شي ولایت له او دیو به تذکیره واخلي. که دغه شاتې محلونه د دغه انتخاباتو د محلونه چې جوړ شوي د دغه په څنګ کې دغه تذکیرو ځایونه جوړ شوي وي نو خویندې به د یو خانه تذکیره اخیستي د بل خانه به راتله د انتخاباتو کارت بیا اخیستي.
کونړ کې د ښځو چارو رئیس سهیلا بابر وایي خزو ته په ټاکنو کې د برخې اخستو او کار جوړونې لپاره عامه پوهاوی نه دی شوی او له بل اړخه د تذکیرو نشتون هم ننګونې لا پسې زیاتولی شي، ځکه خو په دې برخه کې د جدي اقداماتو غوښتنه کوي.
په هغه صورت کې دوی تذکیرې اخیستلی دي چې کله عمرې ته ځي یا د حج مراسمو په خاطر باندې او یا خارج ته ځي یا کوم قانوني نکانه خط جوړوي د ضرورت په اساس یې اخیستلی دي. داسې تذکیرې دوی نه دي اخیستلي چې دوی واقعا دا احساس کړی دی چې زه د تذکیرې حق لرم، دا زما یو پیژندل پاڼه ده، هویت دی، د یوه ملت وګړی ثابتېږم په دې باندې، په دې خاطر نه دي اخیستلي، د ضرورت په اساس یې اخیستلي.
خو کونړ کې د ټاکنو کمیسیون مشر شاهجان سرداری وایي د دغه دواړو ستونزو د حل لپاره په اقداماتو کار پیل کړی او زر ده چې دغه ستونزې هوارې شي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون د تذکرو د ادارې سره یا د نفوس د احوال د سر د ادارې سره یو تفاهم لیک کړی دی چې هغه څوک چې د شرایطو وړ دي او تر اوسه تذکرې نه یې اخیستي، دوی تعهد کړی دی چې دوی به ورته په دې نږدې ورځو کې تقریبا 10 میلیونه کسان ته تذکرې توجیه کوي او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون کارمندان به د دوی سره موازي د هغوی تذکرې تاییدوي، په هغوی باندې به خپل تصدیقونه لګوي او د ټاکنو په ورځ بهر سړی د خپل تذکرې سره هغه محل ته ځي چېرته چې د نوم لیکنه کړل ده عمل ته به خپل رایه ورکوي.
د ټاکنو لپاره د کارتیشلو پروسه د حمل میاشتې په 15مه پیل شوې چې په لومړي سر کې به د ټولو ولایتونو په مرکزونو او یوه میاشت وروسته به په ولسوالیو کې دغه پروسه پیلېږي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالو شوراګانو ټاکنې به د راتلونکي تل یا میزان میاشتې په 26مه نیټه وشي او اټکل کیږي چې د ټولو ولایتونو نه 2 میلیونه کسان د رای ورکولو په شرایطو برابري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلو خپرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د غور د ولایت په مرکز د فیروزکو د شهر د غلامان په سیمه کې د نوملیکنې په یوه مرکز وسلوالو برید کړی چې د سپتنام د مرکز درې کارکونکي او دوه پولیسان برمته وړي دي. د دې پیښې په اغیزې نوشابه آشنا د آزاد او عادلانه ټاکنو د بنیاد د اجرایوي رئیس یوسف رشیدی سره مرکه کړې. هغه د دې پیښې د اغیزې په باب وویل:
دا عمل د دغه خلکو په روحیه باندې چې غواړي په دغه بهیر کې برخه واخلي، خپله نوملیکنه وکړي، د هغوی په روحیې باندې بد اغیزه وکړي. په عین حال کې د ټاکنو د کارکوونکو، ناظرینو، ژورنالیستانو په ټولو د ټولو په حضور او شتون باندې په دغه بهیر کې ډېر بد تاثیر کوي. موږ خو له پخوا نه د امنیت په اړه باندې اندېښنې درلودلې او د امنیتي سکتورونه غوښتل چې په دې برخه کې پوره چمتووالی ولري، ولې موږ ویرم نور هم په د ولسوالۍ کچه کې کوم څه بهیر ترسره کیږي او د کلب کچه باندې نو اته موږ د هغه بهیر نه ډېر اندېښمن او دا واقعا د تاثر او د اندېښنې ځای ده.
بله، دا رقم پیښې په خپله د ټاکنو د خپلواک کمیسیون په کارونه څه تاثیر کولی شي؟
بل شکه چې دا د ټاکنو کارکونکو د استخدام په لړۍ باندې او د هغوی د کارکولو په برخه کې بد اغیز لري. کارکونکي په ساده توګه حاضر نه شي چې دغه بهیر کې کار وکړي، خصوصا ښځینه کارکونکي. دا اوس هم موږ ګزارشات لرو، راپورونه لرو چې په ډېرو سیمو کې ښځینه کارکونکي یعنی دغه بهیر لپاره آماده شوي نه دي چې کمیسیون سره کار وکړي. په خوست کې، په پکتیکا کې، پکتیا کې، همداسې نور ولایتونو کې، حتی هغه مرکزونه چې ښځو لپاره ځانګړي شوي دي، هلته هغه کومې ښځې چې باید راشي تلاشي وکړي هغه شتون نه لري. نو دا په ټول ټال کې یو لوی خنډ او لوی ستونزه ده د بهیر د موافقت او د بریالیتوب لپاره.
بله، رشید صاحب، افغانستان دا مهال په جنگ کې دی، ځینې سیمې نام نه دي، کېدای شي دې ته ورته پیښې نور هم وشي. نو په داسې یو حالت کې اوس خلک باید څه وکړي؟ همدې پیښو ته تسلیم شي، ناباور شي په هر څه، او که یو څه کول لازم دي؟
حکومت ته پکار ده چې د امنیت او د خلکو د خوندیتوب همدارنګه د ټاکنو د بهیر د خوندیتوب په خاطر باید عملي پلانونه باید جوړ کړي. صحیح چې اسه پذیر دي او هغه دغه امنیتي پیښې کېدای شي ډېر رامنځته شي، دغه لپاره باید ځانګړي چمتووالی ولري. افغانستان وضعیت ټول په یو شکل نه ده، او په یو شان تر باید پلانونه به جوړ نه شي. هر حالت، هر ولایت، هر سیمه ځان ته ځانګړتیاوې لري او دا باید په عیني توګه مطالعه شي او د هغې په تناسب باندې چمتووالی ونیسي. همدارنګه د خلکو غوښتنه ده چې په دغه بهیر کې همکار راشي، د دوی پروخ ګډونې دوی برخه خسر په دغه بهیت کولای شي چې ډېر سود کم کړي او دغه پروسی هم مشروعیت هم بل اخره بریالیتوب سره ملګری شي چې خلک هم فیصله واخلي او دغه نښنو دغه موارد او تاثیر باندې راشي بل شک دا پروسه ناکامه ده او ځایناستي به یا کودتا وي او یا انحصار او غبخانی سیستمونه چې بیا په کې هم خلکو ته متاسفانه چې هغه کې پاینون لري او بیا هم دی قرباني دي.
بله په کومه سیمو کې چې د رایو مرکزونه جوړ شوي دي دا ماغه سیمې خلک د دې سپې خود مخنیوي لپاره څه مسولیت لري او څه کولای شي؟
څوک چې په بهیر کې کار کوي په مرکزونو کې کار کوي هغه دي ځامن دي دي ورونه دي دي کورنۍ غړي دي نو د دې هغه خوندیتوب نه یوازې د حکومت مسولیت ده بلکې خلک هم کولای شي په دغه بهیر کې پوره مرسته وکړي هغه د حکومت سره په دغه مسله کې همکار شي چې چیرته مشکوک حالات ویني هغه باید له حکومت سره شریک کړي او په ځانګړي توګه څوک چې دغه پروسې لپاره بد نیت لري او د ناکامۍ هڅې لري یا غواړي چې دغه پروسه بدنامه کړي دغه په هر څه کار کې باید خلک دغه حفاظت وکړي او خپل مسولیت په ښه توګه ادا کړي ځکه چې دغه پروسه مالکیت له خلکو سره ده او بلخره دوی چې خپل هغه راتلونکي برخلیک ټاکي که هر معنا باندې که هغه امنیتي بحث وي که هغه د تقلب او د تخلفات او د جرمونو مسله وي یعنې په هر لحاظ خلک کولی شي چې پوره مرسته وکړي دغه بهیر سره.
ډېره مننه رشید صاحب ژوندی اوسئ.
تاسو نه مننه.
د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرو اترو په پروګرام کې د افغانستان سیمې او نړۍ په اړه د تازه پیښو تفصیل او تبصرې واورئ.
د افغانستان د دفاع وزارت د حکومت وسلوالو مخالفینو ته د سنیپر ټوپکو د رسیدلو رپورټونه تاییدوي او د دغه وزارت سرپرست ویان جنرال محمد رادمنیش وایي دا وسلې د پاکستان له لارې نړیوالو قاچاقبرانو لخوا په افغانستان کې طالبانو او داعش وسلوالو ته رسیدلې دي. زموږ خبریال اکرام شینواری د شاغلی رادمنیش سره مرکه کړې.
جنرال سی په دې ورسیو کې د افغان ځواکونو په ځانګړي ډول د افغان ځانګړو ځواکونو تلفات په خاص ډول د پرا په ولایت کې ډیر شوي. علت یې څه دی؟
اصلا علت یې دا دی چې متاسفانه په افغانستان کې ترخه جنگ د پاکستان د استخباراتي کړیو او دلته په افغانستان کې ځینې افراد ګرا او مافیا په دې جنگ کې دخیل ده او یقینا سید مونږ د خاص قطعات هم د دوی په مقابل کې په ډیر میران باندې جنگیږي هم متاسفانه ځینې وختونه امکانات د دې اساسې زموږ قطعات په دې لاره کې قرباني شي یا قرباني ورکړي.
رادمنیش صاحب د سرپل او پراولې ټونو کې ولایتي چارواکي وایي چې طالبان د شپې دوربینونه او سنیپر نښې ویشتونکي ټوپک ترلاسه کړي.
بله هو د طالبانو او د داعش کړیو ځینې لایزري ټوپک لاسته راوړی ده او دا جوته ده چې دغه د مشهورو کمپنیو د پاکستان له لارې نه تجارت کیږي او په پاکستان کې د سلاو قاچاقبران افغانستان ته راوړي او دلته دهشتګرو تروریستانو ته ورکوي او د جنگ د نورو هغه ګواښونو سیسته دوی لمن وهي.
طالبان دا وسلې له کوم ځای کوي؟
اوس په دنیا کې د آزاد بازارونه ډیر زیات دي او ډیر شرکتونه د سید دوی سلاګانې د تجارت په ډول ځینې ترهګر او ځینې دهشتګرو افراد ته ورکوي خرڅوي او دوی خپل منافع لټوي. په خپل منافع باندې دا سلاګانې د سلاقا چاغبره ته ورکوي او دوی هم په دهشتګرو باندې خرڅوي.
رادمنیش صاحب د کندوز ولایت ملکی تلفاتو په اړه ستاسو پلاتین کوم ځای ته ورسی؟ بلاخره څومره ملکی وګړي په دشت ارچي کې ملاوټه پیل شوي دي؟
اوه 500 نفره په دشت ارچي کې زخمیان شوي دي او په شفاخانه کې د دوی درملنه اجرا کیږي. اما دا یو تاسف ده چې متاسفانه دا پیخي رامنځته شوی ده او د مونږ دولت او د مونږ د ملي دفاع وزارت تاسف هم زموږ خلکو ته ورامنځته شوی ده. اما اساسا هلته استخباراتي کړیو او همدارنګه دهشتګرو د خلکو په دشمنی خلک سفر ګرځولي او د دوی نه سوء استفاده کړی ده. متاسفانه دا پیشه رامنځته شوی ده او مونږ هم په دې باندې تحقیقات کړی ده او په دې نږدې آینده کې د تحقیقات و نتیجه خلکو ته وړاندې کیږي.
جمهوریت غنی امر کړی چې د ډیورند د کرښې لاغې غاړې پر افغان خوا بریدوشي نو افغان ځواکونه دې ورته بالمثله ځواب ورکړي. آیا تاسو دغه سي امر ترلاسه کړی؟
تاسو ته بهتره معلومه ده چې د مونږ اعلی سرقومندان محترم اشرف غنی د ملی اردو او ملی پولیس ته امر ورکړی چې د خپل وطن لکه تاسې رسالت سي ده باید دفاع وکړي، او موږ هم په دې رسالت کې ژمن یو او خپل وظیفه د خپل خلکو او د خپل جغرافیا په مورد اجرا کوو او په دې کې خوښ یو چې خپل قرباني د خپل وطن لپاره کوو.
جنرال صاحب، داسې رپورټونه شته چې افغان ځواکونو د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې خپلو پوځي مرکزونو ته درنې وسلې انتقال کړي دي، ایا تاسې دا رپورټونه تاییدوئ؟
متاسفانه د پاکستان نظامیان د هغه توافقنامې چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ امضا سوې ده دوی په نظر کې نه دي نیولې او ځینې مشکلات رامنځته کړی دی، او یقینا موږ د خپل وطن د دفاع لپاره د هر نوع امکانات استفاده کوو، که ثقیله سلاوي که خفیفه. د موږ منظور دا دی چې په ډیر ټینګه او په استقامت باندې د خپل جغرافیانو دفاع وکړو او د هر نوع اسلانه سی وکولی شي چې د مونږ حاکمیت او قانونیت او جغرافیا مضبوط وساتي، مونږ یقینا استفاده کوو.
جنرال صاحب، د مرکې جمع مننه.
د امریکا غږ آشنا تلویزیون،
ستاسو تلویزیون هر وخت ستاسو د پاره په زړه پورې جامع او بې طرفه پروګرامونه خپروي. آشنا تلویزیون وګورئ.
د افغانستان د قانونو او پټرولیم وزارت وایي د هرات د ولایت د غوریان په ولسوالۍ کې د مالګې د کان قرارداد لغوه کړی دی. د دغه کان په شاوخوا کې قیمتي نور عناصر هم موجود دي. په دې باره کې لیمې نیازی له کابله رپورټ لري.
د قانون او پټرولیم وزارت وایي د هرات په غوریان ولسوالۍ کې د رسوبي مالګې د کان قرارداد ځکه فسخه کړی دی چې د یاد کان تر څنګ قیمتي او نادر عناصر موجود دي. د دغه وزارت ویاند عبدالقادر مدفی امریکا غږ ته وویل چې د دوی د موندنو پر اساس د هرات د غوریان ولسوالۍ د مالګې د کان تر څنګ یو شمېر نادر عناصر دي چې باید څېړنې ورباندې وشي. ښاغلي مدفی وویل د غوریان د مالګې قرارداد یو وړوکی قرارداد و او په سیمه کې د موجودو عناصرو په تناسب ډېر اقتصادي نه تمامېږي.
تفحص و اکتشاف شی نقاندی ترین معنی دا قرارداد فسخه کیږي، چون دا یو کوچنی قرارداد دی او د قرارداد وخت هم دومره نه دی وتلی، اما موږ ناګزیر یو ځکه هلته ځینې منابع ډېرې قیمتي دي، د مالګې د اقتصادي
د قانون او پټرولیم وزارت وایي وروسته له هغې چې په سیمه کې د یاد کان تفحص او انکشاف پای ته ورسیږي د منابعو ارزښت او څرنګوالی به څرګند شي. که څه هم دغه وزارت د یادو عناصرو د ارزښت او څرنګوالي په اړه څه نه وایي، خو یو شمېر سیمه ییزو رسنیو بیا خبر ورکړی دی چې په دغه سیمه کې لیتیم او یورانیم موجود دي. یو شمېر کارپوهان بیا ټینګار کوي چې حکومت د قانونو په قراردادونو کې له پیله غور وکړي. له طبیعي منابعو څخه د سار شبکې غړي ابراهیم جعفری امریکا غږ ته وویل د غوریان د مالګې قرارداد فسخه کیدل به د دې لامل شي چې پانګوال د دې قانونو په برخه کې پانګونې ته زړه ښه نه کړي. ښاغلي جعفری وویل
قرارداد چې ورکړ شوی باید داسې مدیریت کړی وای چې ژر نه وای فسخه شوی، ځکه دا ډول چلند به د دې لامل شي چې پانګوال له پانګونې لاس واخلي، ځکه چې هغه لازم ډاډ نه ویني او امکان لري هر ځای چې قرارداد ورکړي حکومت ممنوعه ساحه اعلان کړي.
د قانون وزارت ویلي یاد شرکت سره به د قانون د قانون پر اساس د زیان د جبران مرسته وشي. د قانون وزارت د هرات د غوریان د مالګې کان د استخراج لپاره له یو خصوصي شرکت سره دوه میاشتې مخکې قرارداد کړی و. دغه قرارداد د 15 کلونو لپاره و او په پام کې و چې هر کال دغه شرکت 15 زره ټنه مالګه استخراج کړي.
کا غواړی چې هر وخت د نړۍ او افغانستان په اړه تازه، معاصق او بې طرفه معلومات ترلاسه کړئ، نو د امریکا غږ آشنا رادیو د خبرونو اوریدل مه هیروئ.
په افغانستان کې د مخدره موادو ضد مبارزه کې او د مخدره موادو د بدو عواقبو په اړه مختلف کمپاینونه کیږي، خو په خوست ولایت کې یو شمیر خلک پر محلي سندرغاړو نیوکه لري چې په وینا یا په ځینو سندرو ویلو سره ځوانان د نشه یي توکو کارونې ته هڅوي. د آشنا تلویزیون خبریال ابراهیم رحیمی په خپل رپورټ کې وایي د خوست خلک د سندرغاړو او شاعرانو غوښتنه کوي چې له داسې شعر لیکلو او ویلو ډډه وکړي چې په نشه یي توکو د ځوانانو د اعتیاد لامل ګرځي.
د محلي سندرغاړو کنسرتونه په ودونو او د خدای په ځینو نورو پروګرامونو کې د تفریح او ساتیرۍ لپاره ښه او اسانه وسیله بلل کیږي، خو ځینې خلک پرې نیوکې لري. د یو شمیر خلکو په وینا په دې کنسرتونو کې ځینې داسې سندرې هم ویل کیږي چې ځوانان د مخدره موادو څکولو ته هڅوي. د دوی په وینا دا کار د ځوانانو د اعتیاد او بیلاری کولو لامل ګرځي.
یو داسې څه ولیکئ چې ټولنه ته یو رنګ ورکو، ښه رنګ ورکو، بهترین لاګو، د تعلیم طرف ته یې متوجه کړو، د اسلام طرف ته یې متوجه کړو، د قرآن طرف ته یې متوجه کړو، او د سپورټ طرف ته یې متوجه کړو، د وطن خدمت طرف ته یې متوجه کړو.
ماستر چنیوال د خوست یو له محلي سندرغاڼو څخه ګڼل کیږي. د زیاتره وخت خپل سندرې د سی ډي او کیسټونو له لارې خپل مینوالو ته رسوي، خو کله ناکله په مجلسی پروګرامونو کې هم ګډون کوي. د په وینا په خپل داسې سندرې نه دی ویلي چې ځوانان مخدراتو ته وهڅوي، خو دا مني چې یو شمیر محلي سندرغاړو دا کار کړی دی. د ټولو سندرغاړو د کار د مخنیوي غوښتنه لري.
او د په هنرمندانو نه مو ډېر غوټ خوښ دی، ډېر غوټ خوښ دی چې د نشه یي غزل چې د کوم دی یي دا ډیره غلطه خبره ده، تشویخ کوي دی نه، د نشې نه تشویخ کوي. هر رنگ غزل یی ودی یی پرونه لري، خو کله کدی نشو غزل د نه یی د وډ کی د نور د تکامه طایفه طبقه باید تشویخ نشي، نور د نشو ته ونه سي چې د نشې وکی.
د خوست د اطلاعات او کلتور رئیس محمد امین شاولفت هم منیش رزینو سندر ویل د احتیاط په زیاتې دوکې مرسته کوي. هغه زیاتوي چې د مخنیوي لپاره یې له سندرغاړو سره توافق ته رسېدلی دی.
د دې لپاره د اتحادیو سره هم د هنرمندانو د اتحادیو سره هم کار روان کړی ده، تر څو دغه ډول خلکو مخنیوی باید وشي، ځکه دوی باید په د سولې ورورۍ پیغام باید خلکو ته ورکړي، د یووالي پیغام باید خلکو ته ورکړي.
نږدې هر ورځ د خوست په یوه نایي سیمه کې کنسرت جوړیږي. زیاتره ګډونوالي ځوانان دي. له ځوانانو هم د خلکو غوښتنه دا ده چې خپل راتلونکي ته په کتو سره د مخدره موادو له اعتیاده ځان وژغوري.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
د عامه روغتیا وزارت وایي په افغانستان کې 14% خلک د زړه د ناروغیو او د رګونو د بندېدو له امله مري. د وزارت په وینا په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله په ښځو کې د زړه ناروغي زیات دي. رپورټ یې د رحیم ګل څاروان څخه واوري.
په ښځو کې د زړه د ناروغیو په دې سمپوزیم کې وویل شول چې په افغانستان کې د زړه ناروغي د نارینه وو په نسبت په ښځو کې زیاته ده او کچه هم لوړه ده. د زړه ناروغي چې په نړۍ کې له خطري ناروغیو ګڼل کیږي، په افغانستان کې هم دا ناروغي اوس ډېره شوې، خو هیڅ کره شمېره له دې ناروغۍ د اوښتو مړینې وجود نه لري. په دې سمپوزیم کې چې د ابن سینا په روغتون کې دایر شوی و، د عامې روغتیا وزارت وویل دا ناروغي چې یوه غیر ساري ناروغي ده، لکه د ساري ناروغیو په څیر زیاته وژونکې ده.
د زړه ناروغي هم د هیواد په کچه په ټولو ولایتو په ټولو سیمو کې په ټولو جنسونو کې شته، چې 14% دا د مړینو کچه همدغه د زړه او رګونو ناروغي تشکیلوي.
په افغانستان کې اوږدې جګړې رواني وضعیت هم د زړه د ناروغیو له ډېرېدو سره مرسته کړې ده. تر څنګ په ښځو کې د زړه د ناروغیو زیاتوالی د ګڼو لاملونو له امله ښودل کیږي.
امکان لري چې دوه جنسو کې دواړه برابر اوسي، اما کوم عمل چې موږ ته ډېر ارزښت لري دا چې ښځینه د امیدواري بار پور خپله مور میندې اخلي، او ځینې تغییرات د جیان په امیدلګي کې مور ته واقع کیږي، چې هغه تغییرات باعث کیږي که لږ زړه تکلیف ولري دا ډېر بد رقم اغیزه پر مادر مور باندې کوي. او
دا سمپوزیم لومړنی ښودل کیږي. د طبي شورا مشر وایي چې اوس حکومت په افغانستان کې د زړه ناروغۍ معالجې ته لومړیتوب ورکړی دی.
تر اوسه پورې د عامې روغتیا د وزارت اولویتونه بل شی و، چې د مورګانو مړینه وه د ولادت وخت کې، مګر دا هم یو فکتور ده چې مورګان د ولادت وخت کې د قلبي امراضو په خاطر باندې مري. اوس د غیر ساري یا نن کومونیکیبل ډیزیز په مورد کې هم فعالیتونه شروع کړي.
نړیوال شمیرې ښیي چې په 2015 کال کې 18.1 میلیونه وګړي د زړه د ناروغیو له امله په ټوله نړۍ کې مړه شوي وو. که څه هم په غربي هیوادونو کې دا شمیره ټیټه شوې، خو په سویلي آسیا هیوادونو کې لا هم په لوړه کچه کې ده.
قدرمون اوریدونکو زموج نیم ساعته پښتو سهارنی خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. هیر مونیسی نیم ساعت ورسته بیا ستاسو په خدمت کې یو خو اوس د دری خبرونې همکاران حاضر دي په لنډ وخت کې به خپله خبرونه تاسو ته واوروي. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوسئ.